در این مراکز آموزشی نیز حق آموزش را از دست داده و محروم شدند.
سلامون استری مشه ز سفی ولستان اگزایمو ده آزادی رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پایل بپ خبرونو باندی وکړو د هوا پیژندنې ریاست سره لسبا یک شنبه تر پنځشنبه د سالنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجه د ټیټېدو اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خپل خبرداري کې نه دی ویلي چې هوا په څو درجو ته راټیټیږي. په همدې حال کې د طالبانو ټول ګټو وزارت د درنې واورې له کبله د څو لارو د تړل کېدو خبر ورکړی. وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس ویلی د سالنګونو لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوی. د غراز د غزنی مالستان او ناور د جاغوري او اجرستان ولسوالیو سړکونه او د بامیان د قوناق اب قلکرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالۍ د دهنسیا مسیرونه هم د واورې ورخت له امله تړل شوي. نن یکشنبه هم د افغانستان په اوشتو ولایتو کې د باران او واورې د دوام اټکل شوی. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اته اویا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې دغه کورنۍ د تورخم، کندهار، د سپین بولدک، د نیمروز، د ورېښمو او د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنې شوي. نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي که په جبري ډول. پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلهییز اخراج پروسه پیل کړه. له ایرانه هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. په پام کې ده ډونالد ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر شلمه د وفادارۍ لوړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون جمعه دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د نورو احتمالي حملو خبرداری ورکړل شوی و. کیربي ویلي سپینه ماڼۍ د ترامپ د ملي امنیت شورا له سلاحکار مایک وال سره د هغې حملې په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیري لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ دغه پخوانی سرتیری 23 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال یې لمانځه. په پیښه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 150 نورو د چپې کېدو خبر تایید شوی.
تر شنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. نن په د ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي. افغانان له تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې کډوال کیږي. د ځینو راپورونو له مخې یوازې په وروستیو 3 کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنری یا UNHCR د راپور له مخې ازردمه 6.3 میلیونه سوریوال، 6.2 میلیونه وینزویلایان، 6.1 میلیونه اوکراینیان او 6.1 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي. خو ویل کیږي چې د افغانانو شمیر له دې کبله تر حقیقي شمیر کم شودل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمن ثبت نه دي او یا هم بی اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي. د ستاتیستا کام د معلوماتو لمخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی. بیا ترکیه، ورپسې جرمنی او همدغراس پاکستان دی. حداقل په ایران او همدغراس پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی. لدې هم اندازه لګولې شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی. مهاجرت بیکراو نه وی، خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیاتې وي. په ایران، پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زورو ایستلو خبرونه اورو. خو له دې سره سره لا هم بهر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده. همدانن مو خبر درلود چې ایرانی پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پولو کې 115 افغانان نیولی دي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي، خصوصا نیمروز او هرات پزوره ستانه کړی دي. همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ لخپل خاوري افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې مخکې ورته اشاره وکړه چې ډېر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بې اسناده کډوال نیسي او بیا یې هم خپلو هیوادونو ته ستنوي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربې له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له میلمنو سره شریکی کړي، او که پوښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ میلمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دوو هیوادونو څخه دی چې ډېر شمېر افغانان پکې میشتي، نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې خصوصا په اسلام آباد کې افغانان نیول کیږي او په زور افغانستان ته استول کیږي، دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډېر کسان نیول کیږي؟ علمی صاحب
مخه زمایوان علمی افغان، خپل سلامونه درنو میلمنو ته او د ازادۍ رادیو محترم او قدرمنو همکارانو ته وړاندې کوم
سلام.
څونه چې زما لرم صاحب، زلته مونږ اکثرا په دې اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو، زه د مهاجرینو د شورا مشر يم دلته. دغه څلور پنځه ورځې کېږي چې ډېر زیات جدي نیول کېږي، تقریبا د څلور ورځې مخکې په حدود د اویا نفره افغانان چې ټول په یونیسیار کې ثبت و، د یونیسیار ټوکن یې درلوده، کیس نمبر یې درلوده، ولې متاسفانه چې د اکثرو د ویزې یا اکسپایر شوي وي او ډېر کم وخت وروسته تېر شوي و. د چا مثلا دی ویزی پنځه ورځې تیرې شوې وي، چا دوه ورځې تیرې شوې وي، چا یوه هفته تیره شوې وه، ولې ټول ونیول سول او بل یوې یا دوه شپو نه هغه مراحل تای سول، دوی ټول له تورخم نه یې خواته واړوله. مونږ ډېر زیات ما خپل شخصا د شارپ د وکیل صاحبانو سره، د یونیسیار د مشرانو سره زه ډېرې نږدې اړیکې لرم، او ټول ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه بل ورځ دغه دوه درې ورځې کیږي مونږ د بی 17 په شهره کې ژوند کوو، یو خارګوټی دلته یو سوسایټي ده په نام دی بی 17 ملټي ګارډن، تقریبا 2000 افغان کډوال دي پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کې دي، ولی متاسفانه چې مونږ هیڅ نشو کولای. د مونږ لپاره یوازینۍ لار څه ده؟ د شارپ وکیل صاحبان دي او د یونیسیار وکیل صاحبان دي، که دوی موږ سره کومک ونه کاندي موږ نور هیڅ نشو کولای. در حال کې چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی ده، خدای شاهد ده چې موږ ترې خوشاله یو. وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص موږ سره کړی ده، د یونیسیار وکیل صاحبانو او د شارپ وکیل صاحبانو، ولې متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه موږ نه ده اخیستې. دلته اکثرا د کم سن ځوانان، 14 کلن او 18 کلن نیول کیږي، لیګل شوي دي، اکثرا فامیلونه به سرنوشت پاتې دي، کورنۍ والدې د کور هغه مشران لیږلي دي، نیول شوي دي او افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. نو مونږ هیڅ لار نه لرو، مونږ دغه یو تعداد افغانان خصوصا خپلې ویزې تمدیدولې. دلته بیا یو بل مشکل هم اوس نوی را پیدا شوی ده، تقریبا دا دوه هفتې به کېږي شاوخوا، یا درې هفتې به کېږي چې ویزې نه تمدیدېږي. د ویزو تمدید په دې شکل و، څوک په اسلام آباد راغلی دي په ویزه او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسېږي، دلته بیا هغه څوک چې په میډیکل ویزې راغلي دي هغوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې، او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلي دي هغوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې. بدبختانه چې دغه پروسه یې مثبنده کړې ده، تقریبا داسې ویلي دي
چې علمي صاحب وبخښئ، د دې دلیل څه کېدای شي چې ویزې نه تمدیدوي؟ آیا فکر کوئ چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسي مخي هدف دي، او کوم قانوني مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پیراولي؟
ګوري دوستانو زه څومره معلومات لرم چون دغه خپل دی ویزه تمدید او قانوني پروسه ده هغه اسناد دوی غواړي هغه اکثره افغانان لري ولې د خاص علت مونږ ولاکه پیدا کړی دوی ولې دغه پروسه بند کړې ده دغه پروسه تقریبا مونږ سه هر ویزه تمدیدو د میډیکل ویزه کې د درې میاشتو لپاره او د سیاحتي ویزه چې د شپږ میاشتو لپاره په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کړي او دا ویزه بیرته اپروف کړي تقریبا اتله زره تر شل زره کلدارې په مصرفېږي باوجود دلته د خلکو اقتصاد ډېر خراب ده ډېر په ډېر خراب حالت کې ژوند کوي ځکه چې دا دوه کاله که څه وه که څه نه وه دغه ټول مهاجرین چې دلته راغلي اکثره 90% اقتصادي مشکلات لري ولې بیا هم هماغه خپل سیستمونه یې جوړ کړي وه هغه ویزې په ډېر نورمال شکل تمدیدولې داسې کوم خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی داسې خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی او دغه د مونږ دوستان چې دغه ویزې تمدیدوي هغوی هم اتا نه پوهېږي زله ټولو سره په تماس کې هم بس وایي چې باندې دي د سي امر سوي د وزارت داخلي له خوانه چې کڅوک د خپل ویزه دی وی مس لپاره تمدیدې مونږ تمدیدو کني قطعا نه تمدیدو
بله
د مشخص علت نه دا پیدا کړی صاحب د مشخص علت مونږ خپل نه دا پیدا کړی
بله ډیره مننه سلامات اوسئ علمي صاحب بیا هم درځو په پاکستان کې دی افغانانو ستونزې ډېری دي ډېری خبرې به پی وکړو ور به شو شاغل ګلزار ته چې په ترکیه کې اوسي ګلزار صاحب له ترکیه هم پر لپسې د کډوالو د نیول کېدو او خپل هوادونو ته د استول کېدو خبرونه خبرې شي کله نا کله د دوی ملیتونه یادی شي او کله نا کله نه یادی شي خوشمیر ډیر زیات یادی شي ستاسو خپل معلومات څه دي چې د دوغه نیول کېدونکو کسانو په منځ کې د افغانانو شمیر څومره وي ګلزار صاحب تاسو خپل مایک روشنه کړئ او خبرې وکړئ مایک هم لکه چې ګل وي ګلزار صاحب ته به بیرته ورسو اوغي لکه چې څه تخنیکی ستونزه لري تمه ده چې حل شي خیر ګلزار صاحب یو ور بیا هم در باندې شخ وکم څنګه خبرې مو ور بشو شاغل شازلمی زلمی ته چې په جرمنی کې میشته جرمنی هم په روسي تیر کال په روسيو کې اعلان وکړ چې هغه افغانان لخپلی خاوري باسي چې جرمونه یې کړی دي زلمی صاحب داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډیر دي که کم دي
ډیره مننه قدرمن سروان صاحب تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه لرم دغه په ټوله کې ویلو شو چې د کډوالې ستونزه دا نننې کوستونز ورته وي یا د بهیر سم د انسانانو د پیدایښ سره را جوړ دی او دا سلسله تر اوسه پورې دا سره روانه ده کغه اروپایي هیوادونه دي ک آسیایي هیوادونه دي ک امریکا د کاسترالیا د هر هیواد ته چې د ځمکې هر قاری ته چې کډوال زی له یو لړ ستونز سره حتما مخ کیږي خو دا ستونز چې په اروپا کې یا په ټوله کې یا په جرمني کې مثلا ورسره کډوال مخ کیږي یا په ځانګړې توګه افغانان ورسره مخ کیږي موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي هر هیواد ته څوک کډوال کیږي هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړی دي او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کیږي او د قوانینو د مخې به التبه دوی جن کوي کومګه د آلمان کې د کډوالۍ بهیر ته موږ وګورو غیر د دې نه چې دلته ستونزې دي سړی باید په هغه اسانتیاو باندې باید فکر وکړي هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري که یو کډوال دلته منل کیږي د قربه هیواد په شرایطو برابر په قوانینو دغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پرې ونه کې هغه پتا نه کوي دلته چې دغه زمون کډوال افغانان چې وسیږي دوی هم جانبه تقریبا خپل ازادي لري دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی ټول مناسب چې دوی خپ خوجب
خو له دې سره ولی بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي
زه راځم اوس همدغه موضوعاتو ته زه راځم. ما غوښتل چې لږ په دغه مورد کې زه لږ وضاحت باید ورکړي سړی. ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو حد اقل دومره باید د هغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو. متاسفانه دغلته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي دوی د قانون نه آگاهی نه لري، هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهیږي. یو خو دا دی چې زمونږ کډوالي نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دي، ځکه موږ په یو هیواد کې ډېر وزورېدو په خپل هیواد کې موږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي، کورني فشارونه شته دي. بیا چې دلته راشو دلته دغه د لارې یا په هر لارې چې قانوني لارې وي که ناقانوني لارې وي موږ مشکلات په ځان باندې زغمو. دلته چې راشي د شرایطو تر فشار لاندې راشي دوی د قانون له نه خبرې په وجه باندې د جرایمو ارتکاب ته مخه کوي، مرتکب کیږي، جرمونه کوي. او چې دغه جرمونه کوي مثلا ټول نه کوي، یو نفر مثلا جرم وکي هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابيږي چې باید دا زماله اند قانون منل د کوربه هیواد او التب دغه په اصول او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کی.
بل ډېر مننه سلامت وسه زلمه سی بیا هم درزو دی په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبري وکړو. وربښو زل بیا ترکیه ته گلزار صاحب ته. گلزار صاحب تمره چې د ازل ستاسو ژغ ووري دی شو.
سلامونه او نیک هیله.
سلامت وسه کورم ودان. گلزار صاحب غوښتل مو چې پویشو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی، خصوصا وروسته لدی چې پرلفسي خبرونه ورکول کیږي چې د ترکیه پولیسو کډوال نیولې دي، بیا اسناد کډوال نیولې دي. څومره افغانان د دغه پمنس کې وي عموما، او آیا ترکیه ته اکثره تللي افغانان بیا اسناد کډوال دي او څنګه؟
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد ده. د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي، سی اسناد نری اقامه ورکوي دلته ورسره دي مخکنی، خو ناقانونه او بی اسنادو خلک دلته درول کیږي. د میټرو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسنادو پوښتنه کوي، او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیایي او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورت کوي. او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي، سه زه مبالغه و نشي، په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورت کیږي. سه د اریانا او هوایی شرکت سره قرارداد لري او هغه مستقیم بیایي هلته او په کمپونو کې ساتل کیږي میاشت دوه میاشت درې میاشتې. او هغه د کمپونو وضعیت د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی. نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولی شي، هغه نه له فابریکو کې که کارونه کوي، دا مزدور کاره طبقه چوپانیانې کوي، بیا هغه له خپلو جو نه راوځي نه باندې وتلی هم نهسي سي ووځي، پولیس یې دروي، اسناد پوښتنه کوي، چې اسناد نه وي مستقیم بیا یې کم ته.
صاحب ډیره زیاته مننه گلزار صاحب. له ایرانه کوم میلمه نه لرو، خو له ایرانه ګنش بیر افغانانو یا کډوالو افغانانو ازادي رادیو ته ټلیفونونه کړي دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي او څو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. پس له سلامه زما دا پیغام یو ټولو مسلمانانو ته او ټول اسلامي کشورو ته او ټول نړۍ هیوادونو ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وږي دي، د لوږې د لاسه مجبور دي چې بهر کشور ته ځي، روانېږي، په دغه رقم به شهیدان کیږي. زما د ټولو کشورو څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسناد او ویزې د لارې څخه حق ورکړي چې ولاړ شي بهر کشور ته، خپل دولتو لپاره یو بله ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بېوازه دي، افغانان چې دي د لوږې او د سختیو سره مخ دي، اقتصاد ضعیف دی په افغانستان کې، د افغانستان د وسنی حکومت څخه مغوښتنه ده چې د افغانانو قوم وخلي او افغانستان او خلکو ته د کار زمینه برابر شي او افغانانو ته د نورو کې شروع د پاره د ویزو د اسانتیا او کار برابر کړي چې ملاړ شي خپل ځان ته د قانوني لارې څخه بوله ډوډۍ پیدا کړي. وسلام جوړ اوسي او دغه شهیدانو کورنۍ ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم، زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولی دي، ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چوپ خوله پاتې نه شي. دوی مشران دوی باید دته د ایران څخه تحقیق وکړي، راشي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پیښه دې کړې ده، ولې ولې پر څه شي باندې ولې کوپر. ته خو د مسلمانۍ دوام کوې، ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی ولی، خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام کوې. کافر سړی دی ولې سړی دا رقم تیرباران کوي؟ پسونه خدا نه دي چې دی کشور پسونه دونی ورمړه کې لاوله که دغه پاتې شي. اسلامت امارت اسلامي څنګه در اوسه دغه چوپه خوله پاتې دی؟ دغه دولت په وخت کې خو به رالی ځانمرګې دي به وکړي اسلامي امارت ته تاول زه جهاد کوم، دا غیر دغه مسلمانان وژني. پر دغه باندې ولې او ستې پر دغه یو پیدایي نه پر کوي، یو ځانمرګې پر دا ایران ولې نه کوي؟ تی څه به سوي یاست؟
دا ډول پیغامونه ډیر مشترلاسه کوو. اکثره دا هم وایي په دغو پیغامونو کې چې ویزا هم ولري، پاسپورټ هم ولري، ټوله قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، ځورول کیږي. حتی ځینو خو دا هم وایي چې وایي پاسپورټ یې درلود، ویزا یې درلوده، پولیس یې پاسپورټ او ویزې ورشلولي دي او بندي کړی دی. ور به شو ښاغلی علمي ته. علمي صاحب، همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې هم شته او که نه؟ دا ډول منظور مې دا دی چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وایي ویزه هم لرو، قانوني اسناد هم لرو، خو له دې سره سره مو پولیس ځوروي او نیسي مو.
زه به یو شی ووایم دوستانو، دغه دوه کاله کېږي، لږ څه دوه کاله او دوه میاشتې کېږي زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنی دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولې زمونږ سره هېڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورټ ولري، ویزه ولري، سپیشل برانچ ولري، هېڅ وخت د پاکستان لخوا د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودل، د یو انیسیار کې به ثبت و، بیا به لمونږ سره ډېرې زیاتې همکاري کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول شول، او مونږ به د یو انیچار سره ارتباط ونیوه، ما خپل ور سره ارتباط نیوه، اکثرا په لسهاو دفعو په سلهاو دفعو د یو انیچار وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د مونږ افغانان به له جیلو نه او له تاڼو نه را خلاص کړله. یعنی مطلب مې دا ده چې له مونږ سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا ورسره زشت.
لیکن تیر کال په ژمي همدغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درسته رسی، بعضی وخت کیږي، ولی هغه لغو خلکو سره کیږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه وسم هغه څوک چې اسناد لري دغه کوم مشکل نه لري، هغه څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورت لري، ویزه لري، او دلته هغه سپیشل برانچ ته دلی خپل ځاني پولیس سره راجستر کړی، څوک مشکل نه لري. ولی متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کیږي، حتی هغه دغه دوستانو د مهاجرینو چې د ویزو کې کم وخت پاتې ده، هغوی هم ځورول کېږي، هغوی هم نیول کېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه. سلامت صاحب، علمي صاحب، زلمی صاحب، تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي، او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي. لیکن یوازې قوانین هم نه دي، کلتور هم ده. او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو په خپل وطن کې ډیر عجیب ډول خبري اوریدلې وي چې یعنی مثلا ډیر ورې د پلی اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چای وینجلې ته وي خزي ته لاسا چولې دی لا کلتور سره بلد نه دي دوی فکر کوي چې دلته ازادي ده ارڅ چې کوي کولې شي په دې خاطر هم ډیر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي په دې ارتباط په ځلونو خبرونه خبره شول چې افغانانو په وی شې تجاوز کړی دی یا یو ژلې ده دا ډول خبرونه تبان چې منفي انعکاس لري په ټول اروپا کې په یوه یواد کې هم داسې و نه وړه پیښه وسی په ټول هیوادونو کې خبريږي او ټول خلک به د افغانانو په اړه نه وړه قضاوت کوي ستاسو په نظر د شي په جرمنی او نور اروپایي هیوادونو کې لدې مسلې سره څومره کومک کړی دی چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر پایس ونه مني
ما مخکې د قانوني مراحل او د تایت ترڅنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړ خو دغه ته ځینې وخت داسې موارد را پیښیږي چې تاسو مخکې وویل چې افغانان داسې د سنګیري چې ګواکې راشه دا اروپایي هیوادونه دي او دلته ازادي ده کاملا ازادي ده چې ته کې هیڅ هم نشته نه دلته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخې نه دلته د خپل ځانګړي کلتور او فرهنګ لري زما تاکید هم پام دی دی دغلته یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو د خواکه د ترسره کیږي هغه ډیر کم بوي اما په ټوله کې ځکه دغه اروپا له ډیرو هیوادونو کډوال دلته راغلي دي دلته ترکی کډوال شته دي دلته ایراني کډوال شته دي دلته پاکستانی هندی د خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېر کډوال شدي خو که یو کډوال دغه سه موارد باندې تورن کیږي یا نیول کیږي نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدیږي زمونږ تاکید هم همدا ده دغه ته دوی ځانګړي دفترونه لري ځانګړي برنامه لري د ادغام په نوم باندې چې څنګه کولای شي چې کډوال د خصوصا د جرمني کې چې موږ وسیګو د جرمني د کلتور او فرهنګ سره د څنګه متغم کاندي اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي په ډیرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل ته شوی نه هغه د دې د قانون نه د کار د قانون نه سرغړونه کوي مثلا تور کار تلاس اچي چې هغه اصلا دوی تر اوسه پورې د کار جواز نه وي اخیسته دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کیږي علاوه د دغه موارد چې دا تاسو یاد کړ د ډیر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا د پټول کې د قانون د نه آگاهي په وجه باندې افغانان ورسره مخ کیږي چې موږ په کار دي چې موږ باید هم جانبه هر اړخیزه ټول اصول او مقررې د ماغه قربه هیواد ته موږ باید اغه په پام کې ونیسو او د خپل د غژوند لکه څنګه چې دوی مونته اسانتیاوي راکړي دي په ماغه باندې قناعت وکړو او خپل د غژوند پر مخ بوزو دلته ډیر سهولتونه ورکول کیږي افغانانو ته اولادونه مفت مکتب ته ځي فیس نه اخلي بیمه مفت ده روغتیاي خدمات مفت ورته کیږي کورونا ورته تر څو پورې چې دوی د کار جوړ کیږي ژبه ورته مخته ځکیږي په یو کال یو نیم کال پورې د ژبه بیلابیل کورسونه ورته ورکول کیږي اما متاسفانه یوازې افغانان نه په ټوله کې ډیری کډوال تخطی کوي او دغه تخطی او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کیږي
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسه ور بشو گلزار صاحب ته گلزار صاحب تاسو کسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کوم کارونو بوخت دي دا شاید ډیر افغانان لپاره سوالی چې ولې دومره ډیر افغانان ترکیه ته ځي آیا تاسو اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانې کار هم نشته او که وی هم ډیر سخت کارونه دي نو بیا دلیل څه ده تاسو له افغانانو سره ویني دا ویني هغه څه وایي چې په څه خاطر ترکیه ته ځي
ترکیه اروپا ده. او اکثر خلک سدل ترازی دوی پام د غنیت ترازی سه له ترکیه نه په یوانه یوالاره لارسی اروپا ته بل په افغانستان کې د سه نامعلوم آینده او کار نشتون د خلک ځوانان اړ کړی دل ترازی او دیږي کې پاتشي په فابریکو دی جو کې کار کوي ډیر سخت کارونه کوي دولس دولس ساعته مخکې زلمی صاحب بویلی په جرمنی کې د مهاجرو ته صحیح خدمات شته دي، بیمه شته ده. دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي، دوی شفخانو ته ځي او څه پیکیږي، مریضیږي، فرض کا فابریکه کې خو دوی نه بیمه دي او نه څه دي، یو څه پیکیږي، دوی بیا شفخانې نه قبلوي. نو ډېر زیات مشکلات دي دا په دې لارو کې، سړې هوا وي په دغو لارو کې راځي، مرګ په ځان تېروي.
دا د لارې باندې کې اوس نور توضیح ورکې، لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیه ته ځي، او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیه او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړي دي، وژلي دي. څومره خطرناکې دي دا لارې؟
دا لارې ډېرې زیاتې خطرناکې دي، بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې که ډزې وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي، دوی دغه لاره کې په دې یخو هواو کې راځي. دا قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي، هغه ورکوي، امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي، کم دي په زمي کې. نو په زمي کې خو بالکل هغه کمی، خو واورې ډېرې زیاتې وي، ساړه دی کې ولګه راځي، تنده راځي، او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي. وان ته سرحدي ولایت دی، له همغه چې نه دوی باندې نشي راوتلی، له دې ولایت نه وروسته باندې چې دا هغه حرکت کوي تر استانبوله پورې کېدای شي 15-20 ساعته لارې. په دې لارو ټولو کې پولیس ډېر زیات ولاړ وي، او دغه موټر تر اخیزي د ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي، ګوري وي سي اسناد څوک نه لري داخلي، هغه وان نم نشي راوتلی. دا دومره زحمتونه وي وستل ایران ته په مرګ په ځان قبول کلاړ، ایران ته، ایران نه بیا ځي وانه پر رسیږي، وانه بیرته ریپورت کیږي.
بله، په دې وان کې یو خبر تیر کال خبر شوی و چې یو سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي، او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایران ترکیه ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي. یعنی دومره ډېر کسان وژل شوي دي، یعنی په یو ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه. د دغه سیمې کې، په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي، دا هم اورېدلی دي، نه پوهېږم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبر تر هغه ځایه پورې رسوي، او هلته بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاسته ورکوي، هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکړه کنه زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
ما ته یو دوست، یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې ته څه کومک کولی شې، دغسې د مونږ کس دی او هغه دی. نو د پیسو غوښتنه یې کړې وه، $3,000 ترې نه غوښتي وو. نو دا شیان شته دي، واقعیت دی، دا 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 له واقعیت لرې خبر نه ده، ما خپله اورېدلې ده، دا کس راته هغه کړی دی. نو دا شیان شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت.
خلک په مړي پراته دي سرخانو کې.
بله، ډېر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشت اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنی وکړئ. علمی صاحب، تاسو د کډوالو مشکلات په وروستیو ورځو کې چې په پاکستان کې ډیر شوي دي یاد کړل، دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دي او که په پېښور او د پاکستان په نورو سیمو کې هم دا ډول مشکلات په وروستیو کې زیات شوي دي؟ مو روشنه کوي علمی صاحب، مایک مو ګل دی. خیر، لکه چې علمی صاحب زما خبرې نه اوري. علمی صاحب مهرباني کوي، علمی صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، یو خبرې وکړي. خیر، علمی صاحب لکه چې زما خبرې نه اوري. بیرته به ورشو شاغل زلمی ته چې په جرمني کې میشته. زلمی صاحب، تاسو ژورنالیست یاست، د افغانانو له وضعیت په ټول اروپا کې خبري است مر چې زه خبر یم دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمنی کې افغانان لري د پنور هیوادونو کې څومره دی اروپا خو ډیره سره نږدې ده یو بل ته تګ را تګ اسانه ده او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نیوي کړي په نورو کې مثلا فرانسې کې بلجیم کې چې تاسو ته ډیر نږدې دي یا په هالند کې او سویس کې هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی
سروان صاحب په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دی ټاکلې ده دا په ټوله اروپا کې د قابل د تدبیر ده او ټول یو شان د قوانین هلته پلی کیږي خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې را پیښې شوې دي دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې یو افغان د سی او عمل کوي د دې کې د ټولو افغانانو د نوم ته بدوي لامل کیږي او په دې کې به ټول افغانان یادېږي خو بیا خدي چې دلته د دې ترڅنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانين لري دغه ته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي بیا هر څه د تحقیقات په پایله کې را برسره کیږي موږ نو شو ویل چې افغانان چې دغه جرمونو مرتکب کیږي ساروان صاحب دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري یو خدای دې چې موږ دلته دمره زرم نشو کولای چې ځان د اروپאי هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره موږ سره وصل شو یو ځای شو ځکه با وس د دې چې دوی زموږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري
لیکن زلمی صاحب دا به اوس د څه کلتور سره مشکل وي جنسي تجاوز غلا تیرای دا زموږ په کلتور کې بد شین دي
زر ازم هم دغه موارد ته دلته سید اغوی د مخکې تاسو ډیر یو قوي خبره وکړه تاسو ویل چې اغوی فکر کوي چې راشه دا اروپאי هیواد د دلته کاملا ازادي ده افغانستان او د دې کې ډیر فرق ده افغانستان کې یو سړی کولای شي چې مثلا سلور خزي ولري خو په اروپا کې خدا جواز نشته ده ته دا حق ته حاصل نه چې ته سلور خزي ولري یا مثلا یو 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 اولاد د دلته تاسو هیڅ تر د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري تر عمر پورې باید مور او پلار سره باید وي اما دلته تر اتلس کلنۍ پورې اتلس کلنۍ نه اخوته یو زلمه یا نو ځوان شوی هغه حق لري چې خپل ژوند کې کاغه الیک وي کې جنې وي ځنې قوانين دي چې باید هغه باید دوی اومني یو هغه دي چې د خپل مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري که هغه ساتي هغه پورې اروپאי هیوادونه کار نه لري خوده دي چې افغان تر اخره پورې خپل اولادونه سره ګډ او مشترک ژوند ولري تیرې دي او که هغه وړي چې نه تیرې دلته قانون ورته اجازه ورکړي او کچیرته ته د افغاني کلتور او د مخنه ځان سره خپل والدینو سره وسیږي او وسیږي یو کو کې وسیږي سم مانات نشته خو مونږه افغانان چې بعضی جرمونه کوي ساروان صاحب لکه خپل د اغه سرشاری او اغه کوم کلتور چې الته لري یا اغه بی پروايانه چې الته لري یا د قانون ته نه منل دي سرغړون دي هغه وسم په دې فکر کې باجی اغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کیږي دلته بیا دوی ورته دا دا دا, دا, دا اجازه ورته نه ورکوي ځکه اغه د اغه برخلیک ټاکنه کیږي دلته اغه مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې مثلا یو مخکې ته مونږه واردل چې آلمان کډوال وو وستل بته افغانستان ته ولېګل چې ډېر درانه جرمونه لرلې وو نه چې مثلا په قتل باندې تورن او ډېر افغانان خپل میرمنې وو وژل دغه وروستي پیښې چې تاسو ورته فکر وکړئ دا غسدي چې مونږه اما دا خپل کلتور او یا غ مرد سالاری چې مثلا انته لري دلته په همدغه فکر باندې د کار کده څه باید ونی کی
bale bale
زه چې په دغه کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم خاص په دې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته تا د پر قانوني هر څه درته شته خو که ته د دې خلکو د قانون مطابق خپل ژوند عیار کې دلته د ژوند عیارول یو ځانګړی استعداد لري یو حوصله مندي غواړي وخت غواړي دغه وخت سره ځان عیارول دا 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 د پوی خلکو کار دی چې هغه سړی په دې باندې پوه شي چې زه په څومره سختیو درته راغلی یم، یا مثلا په څومره سختیو په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زه درته راوړی یم. یوازې آلمان هم خو افغانان نه دي راوړي، فرانسې منلی دي، اتریش منلی دي، بلجیم منلی دي، هالند ټوله کې. ځینې وخت کې داسې نه شي چې دا زما خبرې خدای مکه د کډوالو په مخالفت کې څوک حساب نه کوي. ځینې وخت کې ډېرې هیوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي، مثلا بغیر د جرم نه ترکیه چې هلته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري، اما تیاری ډکیږي او 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 کابل ته لیږي. یا مثلا په لندن کې د کال د مخه موږ واوریدل چې د برېټانیا نه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل، هغه کوم جرم نه کړی خو فقط د یو کډوال په صفت باندې هلته تللی. یا مثلا پاکستان را وویستل بې د کوم جرم، بې وخته ټول افغانان په زور را وویستل. دا د نولسمې نیمه پیړۍ
ډېره مننه
د نړیوال قانون نه موازینو نه
سرغړونه زلمه صاحب ډېره مننه. بله کور ودان سلامت اوسئ. تاسو دې قوانینو یادونه وکړه او ما هم وویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادي ده، حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال زه ویلی شم چې که څوک د شپې له لسو بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي، یا کله پیاده رو له مخصوص ځای نه پرته سي زیبرا لاین بولي لږه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي ممکن پولیس ترافیکي جریمه کړي، یا که یو څوک کثافات په سړک واچي لکه زمونږ خلک چې کیله وخوري او بیا په سړک واچي ممکن پولیس یې ونیسي او جریمه یې کړي. یعنې دا ډول سختۍ لا ډېر دي، چې قوانین ډېر اجرا کیږي نو ازادي برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغه سي نه دي. وربشو علمي صاحب ته تمر چې د ځلې خبري واورید شو. علمي صاحب زما پښتنه مخکله تاسو څخه دا و چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په وروستي یو وونی کې لکډوالو سره یو څه زیات شوی دی، به موجب هم نیسی په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دی او کړي پاکستان په نورو شهرونو کې هم؟
ترنګ زما مخکې موبایل صاحب زله کویټې سره له پېښور سره له ټولو سره په تماس کې فعلاً دا مشکلات تنه په اسلام آباد کې دي، تنه په اسلام آباد کې دا مشکلات دي. په کویټا کې زموږ افغان مهاجر دي زور سره په تماس کې زموږ مشکلات نه لرو، په پېښور کې هم چې دي هغوی مشکلات نه لري. دغه مشکلات فعلاً صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
هلته یو بله مسله هم شروع کړه چې یونوسی به اخلي خامخاسې، یعنی د نه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې که دا ونه لري نو هیڅوک هم نه پرېږدو.
دغه 15 نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلی و چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي باید ان او سی واخلي. دا ان او سی د باوجود چې د افغانان راسي باید په وخت کې ځان راجستر کاندي. دا ان او سی یو نو خاص راجستر ده چې باوجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ور بیا باید موږ راجستر شو او د مونږ ټول فامیل د څوک څخه په اسلام آباد کې ځوان کوي د ټولو مهاجرینو او د دوی لپاره ورقه ورکوي په نام د انوزی باندې به بالغه به کولای شي چې افغانان دلته پر راحتي ژوند وکړي. ولی تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی. صرف وزیر صاحب داخلي د پاکستان ویلی و چې په شروع د 2015 کال کې افغانان په اسلام آباد کې اوسي کې باید ان او سی واخلي، ولی تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
پرست ډیر مننه سلامت اوسئ. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوي آزادي رادیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونه
سروان صاحب ته او تاسو مل منو او ټول اوریدونکو ته یکی خیلی از کرامات پرند کوم چې تو خیم به زابل ولایت
شي. مهرباني کوي حاجی صاحب مهرباني
مننه. رښتیا هم لکه محترم ملمانه او تاسو دې ښه سربندونی وکولې مهاجرت یا خارج ته تک یا کډوالي یا په غیر قانوني قاچاق ډول باندې د لوخت خدمت د افغانانو یو کار د سکیې نن دغه وخت کې چې د داوود وخت کې په هغه وخت کې په پاکستان ته خلک اوښتو د سرحد باندې په قاچاق اړول بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و خارج ته ځي ترکیې ته ځي پاکستان ته ایران ته دا له وخته فزمور د افغانانو عادت ته خدای دې دا عادت د مرزخه لري کې نو پرون د جمعې په ورځ پر ممبر باندې یو عادم واز کاوه هغه بیخي دا ډېر بد وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده یعنې د ایات شریفې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ دا یو ښکاره تهلوکه ده د مایانو خوراک
لیکن توخي صاحب حاجي صاحب توخي یوه مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بلایي وی خواته کوسه داسې په فکر وکړو چې افغانستان کې قرار قراری دا وي څوک چې چاته څه نوې دا به در سره تاسې که زه ووایم تاسې به دا خبرات من راته وکړي لیکن له اقتصادي نظر هم ډیر خلک پتنګ دي ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی نفوس ډیر شوی دی بیکاری به حد زیاته ده لوږه ده نو ډیر کورنۍ مجبورې دي چې یو څوک واستوي یو ځوان واستوي څو یو ګوله ډوډۍ ورته پیدا کړي په خارج کې
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده مفتی هم دلته چې خلک زیږي یو نیم بده منظری یا د عیش او عشرت لپاره ځي اکثره خلک خو مفته معلوم دي چې دا ایران ته زموږ خلک ځي دا مجبوریت ته نفوس انسانان ډېر ستونزه کې نه پرسیږي
په داسې حالت کې دا مولوي صاحب ستاسې څنګه داسې فتوا ورکوي
نو هغه خو د شرعي لحاظه ده خو وویل یعنی په شریعه لحاظ باندې د وظیفه او دغه د مف چې په شریعت کې ناروا ده نو په شریعت کې شی ناروا سي په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سي نو که څوک وږی سي هغه به تغلا کوي نو رغلا خو د تم ناروا کیږي د دې وږی د دې مسکین نو په شریعت خو نه بیا جلا حکم ده نو هغه دا څه دلیل وایي که زنه ویلې زی وایم
صحیح ډیر مننه نور که پښتنه هم لري کنه
هو له محترم ملمانه زه خمه دا پښتنه ده چې په څه ډول کې دای شي چې دا افغانان د دې مشکل څخه ځان خلاص کړي آیا یو دا یو طرح نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا د ترکیه سره یا د بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورت او په ویزه باندې دا کاریګر ټول دوري ولاړ شي نو دا یو لار کې دای شي او کدی یو بل مجوزه لار یو بل طرح وکړي نو موږ له دې څخه د پښتنه لرو
ډیر زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسه یا جی صاحب توخي بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب زبل ولایت شمول زو سره دی ول سوالی تاج بازمحمد خبره کوم
مهرباني خو جی صاحب بازمحمد
او مرمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سیر سلام چې توفیع کاتم وایم خبره خدای د ورور ما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده هر بیا سرنسته
بله بله ستاسو خبري اورو
نو زما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده په هغه ټیم کې چې زما ما دې پر زړه د ګرځې د هینو د پاکستان جنگ وي نو پاره ټیم کې چې بیا بشوک شه نسته بشوک چې اول کار شناخت کارتو ده شروع خو بیا د ازمش کې بلدا صاحب خپل شناخت کارت جوړ کړی پاره ټیم کې په پنځه کندارې جمع کې دی بیا د خدای پاک وختونه تیرېدو بیا چې دغه د افغانستان جنگونو شروع شو د شوروي جنگ شروع شوی بیا ازمش پلار مضبوط شو هغه کم دفتر ته چې نادرا په پاکستان کې ورته ویل مشته شناخت کارتونه د زمونو تر جوړول نمونه لیکل نو بیا کوم هغه په نادرا کې افسر شي وای هغه افسر زموږ پلار ته وویل هغه پښتون وای دا ورته وویل په هغه ټیم کې خو دا کمپیوټر دا شان نو کتاب دی راوړوي زموږ پلار شکر الحمدلله وسند زندې د درې نیمه کال عمر ده بیا هغه افسر ورته وویل لا چې صاحب ته د زمونږ تشنښت کارتونه نه جوړه دی ول وو لا چې صاحب تاسو ته زر شنښت کارت جوړ
و تاسو ونه چې اصلی قصدی راغلی و چې تلفون مقطع شو خیر یو بل اوریدون که تبا ورشو زن راو پیشنه یا آزادی رادیو مهربانی که
واسه السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم فرمان صاحب، جوړ خیرت ته صافه مې کارسانه
مهرباني کو صافه صاحب، یو څه ژر چې وخت کم دي چې بلبانه هم بیا ستاسو په څرګندونو تفسیری وکي.
نو زما خو پښتنه دا ده چې دغه کوم کار چې دی دا په دې نظامو کې دی کنه، ګوره چې دا د خلقي نظام راونی تر نه پورې چا په افغانانو باندې لاس نه دی راکش کړی کنه، او کدل ته دی خپل منځ کې ګوره جوړ راشي د نورو دولتو سره د نړیوالو سره د متحدینو سره مقصد جوړ راشي دوی په رسمیت وپېژني چې زموږ حکومتونه، نو بیا د افغانانو ته خپله په دې ملک کار پیدا کېږي، ګوره دا کار بېرته پیدا کېږي. کدلته دی چې اوسو کې چې په دې باندې د هره خواته د نړیوالو بندیزونه وي، او دلته په وطن کې فقر دی، 50 کاله انقلاب تیر شوی دی، نو دا به دیو ته به دا کار د کومه شي دی ته به ډوډۍ دی چې دا پر دې کې اوس دا دغه دلته چې پاتې دي دغه ته نه پیدا کېږي، دا د ایران او د پاکستان او فرانسې دی ته هم نه پیدا کېږي.
بله ډېره مننه.
او دلته مختلف ماده چې دا چې دغه نور شان چې دغه ودلته په دې ملک ګور قانون نشته دی کنه، دا چې بل ځای امداد دغه موږ خپل افغانان هم دې قانوني کوي کنه، ما ولس کال په ایران کې تیر کړی دي، ما ته مامور څه نه دی ویلي. اکثر خلک دې دانه لا چې حالت هم ډېر بیلاري بیلاري کارونه کوي، په دې کې هم دلته یو غشته دی، خو خیر دی دغه مخ نیوله مګمانه وو څو عامه توګه باندې دا کار کوي چې پاسپورت سره پاسپورت ښه یې کا ویزه سره یې
ډېر ډېر مننه. و میول چې لاندې خبرې او بل اوریدونکي به باور بیا به ورشمل منو ته مهرباني کوي تاسو لطفا یو څه لاندې خبرې وکړئ. مهرباني. نه ټلیفون یې قطع شوی دی. وربشو خپلو درنو میلمنو ته لومړی زلمی صاحب که تاسو لنډه تبصره پی وکړئ. د اوریدونکي چې توخی صاحب ویل چې مهاجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی، د دې مولوي صاحب یادونه م وکړه چې ویلې مهاجرت غیر قانوني مهاجرت ناروا کار دی، تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په نورو هیوادونو کې خو دا چیرته چې تاسو اوسئ که یو څوک اوزګار یې دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي، معاش ورکړي، که کور نه لري کور ورکوي، که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي، دوا ډاکټر هر څه مفت دي. دا د موږ وطن کې خدایه و هم نسته. له دې سره سره څومره د دوی دا خبره معجب ولې؟
راجی صاحب توخی ته زه ځانګړی سلامونه لرم، او زه دا وایم چې دغه د کډوالۍ بهیر دا ناروای څوک نشي ګڼلی، ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی، د مکې نه مدینې ته تللی دی، هلته مهاجر شوی دی. دغه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه سجده دغه 14-2-14 چې وایو، خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سره ده چې دغه مونږ کوو. یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی، دا کار شوی دی. بل خبره دا ده چې توخی صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کېږي، که ورته د کار زمینه برابر شي. یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې، افغانستان کې یو لر سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوي دي د نظامونو نه مخکې. یو بل ورور دغه ګل صاحب صاحب وویل چې دغه 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 یوې پیړۍ نه نیمې پیړۍ نه راپه دې خوا چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي، سیاسي مشکل لري ورسره، ټولنیز مشکل ورسره لري، یوازې د کار مسئله نه ده. ډېر خلک دي چې زمیندار دي، جاګیردار دي، ښه سرمایه دار دي، اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولی. ډېر خلک دي چې خپوی خلک دي، د کار خلک دي، سیاسي خلک دي، هغوی هلته ژوند نشي کولی. یوازې د کار ستونزه به نه وایو، او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه وو، خو دغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجه نه راولاړه ده. دغه 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 50 کلونه را په دې خوا چې دا 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 دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو، او دا یوازې د کار مشکل نه ده. حاجي صاحب باید په دې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي. هغوی هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلي دي، که کار دی د دوی په انحصار کې دی، که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی، که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی، د دوی په خدمت کې دی، که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې، او سوداګري دی دوی. و افغانستان خو د 30 میلیونو وګړو مشترک کور دی. ډیر څه دغه 50 کلن هو نظامونو او حاکمانو ډیر څه موږ نه واخیستل، ځکه موږ مهاجر شوي یو.
ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان سلامت اوسې بلې د مو وویل ګلزار صاحب تاسو مخکې ول چې ډیر شمیر افغانان ترکیه ته په دې هدف چې له غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اروپا ته په اسانه تللی شي ګلزار صاحب تاسو زما ژغ واوریدو
بله بله غږ مې واورید د اخري جمله باندې پوینشم
او اخري جمله دا و مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په هدف ځي غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تللی شي هغه څومره مشکلات دي مخکې
نه نه په اسانه هیڅ لارې نشته دي که د ځمکه دغه د وچه لارې دي دا وچه لارو کې د بلغاریه دي او دغه جو کې په باندې ډز سوي دي خلک وزن سوي دي نور د اوبو لارې دي چې په شپو شپو په هفتو پنځه ورځې شپږ ورځې یو هفته لس ورځې په کښتیو کې دوی د قاچاقبران ورته دروغ وایي وړې وړې کښتۍ په هغو کښتۍ کې د هغه د تعداد په کې د مسافرو ډېر زیات دي د مهاجرین په کې بارایي او ځکه په اسپوبو لاو کوي رواني ایتالیا ته ځي دا لارې په دې کښتۍ غانی وړي خرابې په لارې کې خرابېږي تیل خلاصوي ډوبېږي په باندې خلک موږ تاسو خو اکثره وخت خبرونه اورو نورې په ټوپونو وړې وړې کښتۍ غانی دي نه وس خو په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګیري نیولې ده چې دا څوک له خپل کوره حرکت وکړي هغه نقطې پورې ځي دغه خلک څه غواړي لاړ شي په کښتیو کې هماغه د نقطې ته نه رسیده دا نیول کیږي او ریپورت کیږي نو په دې کې فامیلونه استه فامیلونه ځي فامیلونه به ماشومان په کې زاړه دا ټول په ډېر سخت سخت حالت ویني ډېر تجربه کړی نه پوهیږي بعض خلک سی ویني ولا دا یو کښتۍ لاړه خلک لاړل د خوانه نور مرپسې خطا شي بیا دوی په سر خوړلی په سل کښتۍ کې باید ولانی ووځي نو دا څه خبره ده خو دا نور خلک د قصو نه خبر نه دي دا سختیانې په ځان نه لیدلی نو ځانه چې په غلارو باندې الله دې ورحمه وکړي
بل یو بل پښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خبره شوي هغه دا ده چې ځینی خلک چې ځینو افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی یا په ځینو مواردو کې خو داسې هم شوي دي چې مجبوره کړي دي چې په زوره د بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګې هغه کې ورکړي او بل انسان ته چې ناروغ دی هغه ته پیوند کړي
د پیوند مسایل خو مونږ کله دلته نه دي اورېدلی خو د معاش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې ترکیه کې هلکان ځي په فابریکو کې کار کوي دولس دولس ساعته شپه ورځ کار کوي او ډېر سخت کارونه دي د ولاړې کارونه دي ډېر سخت کارونه دي هغه کارونه کوي او میاشت پوره کېږي میاشت بعد بس معاش ورته نه ورکول کېږي او که چا کالم کار وکړي هغه هم یو دوه میاشتې په اخر کې ترې نه ګرځول کېږي او نه ورکوي
بله صاحب مننه ډیره مننه کوربدان شاخلای ګلزار قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا سلمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو د ایران د یو کډوال پیغام به هم سره واورو زموږ ملمانه شاخلای زلمای میوند علمی او هارون ګلزار دي
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم څو ورځې زموږ د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان ترڅنګي وړو کې ماشومان او میرمنې په قاچاک ایران تتله د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ او وجل هغه شهیدان کړ
د زابلی سپ پیغام له صاحب ایران نه نو بلکې له زابلی راستوبلی وو دی هغه زړی قصې په اړه چې دا قصه اوس ډیره پخوانی شوه څو میاشتې پخوا دا پیښه په ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوی و او پاره ډیر راپورونه خبره شول. خو نور په دې خبرونه کې وخت نه دی پاتې. لخپلو درنو ملبنو به مننه وکم. شازلمی زلمی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست، په ترکیه کې میشت افغان هارون گلزار، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی څخه ډیر مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. همدارس له درنو اوریدونکو منندوی یم چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. دا ځانی رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدای شي.